شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په کابل کې نن 14 وشوه. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکوو. د کرکټ د نړیوال جام حال درکوو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکیان وژل شوي، درې ټپیان دي. امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیري په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شو. افغان ولسمشر په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوې ده. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسېره ټپیان دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېره ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاو. وسلوالو طالبانو د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. تیره ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه، شپږ کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل وو. د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي. د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلې دي. د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ای وی طالبانو ډلهییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ. هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې، چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه. عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري. په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي. په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تېرې شپې برید کړی دی. په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته: د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپله پرونۍ وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړې او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پېښوي چې پر اوبو تیرې شوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړې. د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا یې ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول و. ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود بله اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپل تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 ټول افغانستان کې اوري. کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او 3 نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو 2 ورځو کې کابل د 14 شاهد و. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې روانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپشمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونو په سر کې مو دا خبر درلود چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پیښه د جمعې په سهار یعنې نن شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته امر ژوبلا وخت هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قام بوروسته تاسو سره شریک کوله بعد مرغ تلفات لري. دقیقا لسمه د بهرنی ځواکونو د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوه.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیکه کې تلور کسان چې ملکیان دي ټپیان سوي دي او همدارنګه 3 کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان سوي دي تلور کسان وژل سوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه پیکه کې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیکه مسؤلیت منلی دی. دا په 13 ساعتونو کې 2مه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. 3 ورځې ماسپښین مهال په کابل کې په یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول په غپیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستۍ دوونۍ کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوي چې مرژوبلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوي چې مرجوب دی درلوده. کابل خریان وای دا چې اختر ته د ګوتو پښمار ورځې پاتې دی ورستیو نامنه یو او انتحاري حمله سخت اندېښمن کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان وو چې د کابل د ورستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوې دي. له تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون څکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله څکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوی یم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی، قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بلستونزا چې د تنباکو څخلی پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تنباکوهای پروسس شده در سال 1390
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 10% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 1 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. خو دا چې په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د او 8 میلیون انسانان ته، یعنی 2 میلیون به 8 میلیون ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدی شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدی شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدا دې چې دا د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي چې انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نسو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه تاریخي دي چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تنباکو ل نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکې چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریخودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریخودلو کلک دوا، سکلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمېر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوې دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
کور ما باندې ژوند دي اس
کور ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت د غغړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیر شپه د سولې ولسي حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان سره ځای سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تن رسیږي. اوس په تر چانجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوی یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژه مات پر مهال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت کې لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونه ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم پر وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وي کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي. له بده مرغه تر اوسه پرې چا غږ نه راپورته کړی، لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وي د ولسونو غږ راپورته کړ، هغه ته مو انعکاس ورکړ، هغه غږونه مو نړیوال کړه. همدارنګه طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه چیرېږي څه تیر شوي دي دغه انځور تر نړیوال پرې رسوو. نو څنګه چې هغه مهال له چاس اجازه نه اخیستې، اوس هم د چاس اجازه نه اخلو. بله دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنی وو پښتنې څخه روان یو ورځو.
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوي، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوي، اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هرکه حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، هیڅ چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نسو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو اکیویت سره مخ نسي، شبه دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته نه راځي، دوی دې همداسې د لارې په مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دې ولاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو نو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي؟ څرنګه که څه هم تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اورېدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوه برخه باید وویشل سي. هغه عسكر چې په سیمه کې جنگیږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې ست ناست دی، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگیږي له هغه مشر سره فرق کوي چې په قطر کې ناست دی. په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسوي دي، دا طبیعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا تیر شپه چې راغلي زموږ سره چکن دوستان مخ شوي دي په کومو سیمو کې، د سیمې طالب او د سیمې عسکر په دې پوهېږي چې دلته یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنګ اخیستی دی. دلته دا هڅه کېږي چې یو له بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه سیمې کې سیمې دي، په چټه کچه باندې له طالبانو سره اړیکې شته، له قومي مشرانو سره شته، له عالمانو سره شته، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو. رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسکر هم دغې جګړې ځپلي دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخو کې افغانان ونه وژل سي، شداره چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغې جګړې ته یو حل لار وچاکي. علیمان را پاتې، سپینجری قومي مشران را پاتې، د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توبو کې لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درې مډل د دوه ډلو ترمنځ روغ جوړ وکړي، سوله وکړي، او سوله به تر د سوله خیر ده. نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زیاده طالبانو سیمو ته ځي، هلته کچېری طالب چرواکو غوښتل چې زموږ سره کښېني، خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه داسې موږ ته وړاندې کړي لکه څنګه چې په کابل کې افغان حکومت موږ ته وسپارله. د سولې ولسی حرکت چمتو دی چې په هره سیمه کې فرض کړي د دوی سره کښېني او خبرې ورسره وکړي.
بسم الله. وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزه د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر په خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلود تر ډېره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې خبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي، چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم د ده په وینا. موسوی وویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام ګاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل هیواد پر دې خواشینی دی چې سعودي د شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د ناوړه کار اخیستو له لارې د تهران پر ضد بې بنسټه تورونه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنی درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي، او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل B-25 الوتکې هم خلیج ته او همداراز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لپیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادی راډیو مسولین او نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونه ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برف کوچونه خوېدلي، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعضې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زموږ دا هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، مینه عبدالله د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په چیرې او د فکر کې ټاکنو کې موږ د مامورینو په حیث کار کړی دی، اما تر اوسه یې موږ محصولات نه دي راکړي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره یې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ورغون کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسول چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځو کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدل کړي د افغانان د دغریش کې خو خوخی سره ولمن دی دا کول دی اعتماد لږ به تاسو مو بل فرخ مبارکي وکي ته ډیر خوند به وکي ازادي را دو زنده باد د وربان تېله د فلور مخنه نشم سلام علیکم
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه